کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا خبره چې یوازې دوه ډلې په افغانستان کې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه کوي ردوي او وایي چې شل وسلوالې ډلې په افغانستان کې وسلوال فعالیت لري. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې سره د حقاني شبکې له برمتې خوش شو وایي چې په برمته کې یو ماشوم وژل شوی او پر ښځه یې جنسي تیری شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې ته ملاتړ برابروي، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تېره شپه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې په ایران به فشارونه زیات کړي. بشپړ خبرونه واوري. هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقاني شبکې له برمتې په پاکستان کې خوش شو وایي چې د بند پر مهال یو ماشوم وژل شوی او پر ښځه یې جنسي تیری شوی. جوشوا بویل کاناډا ته په رسیدو وویل د پر ښځې کایتلین کولمن یو ساتونکي د هغه د قمندان په مرسته جنسي تیری کړی او د ده ماشومه یې وژلې ده. نوموړي له افغان چارواکو څخه وختي چې د دې جنایت ترسره کوونکي د محاکمې ته راکاږي. امریکایي کایتلین کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقاني شبکې تختولي وو. کولمن په تیرو 15 کلونو کې د اختطاف پر مهال درې ماشومان زیږولي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا وویل پاکستانی ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ ژغورلي. ذکریا زیاته کړه چې اسلام آباد د ګډ دښمن پر ضد چمتو دی که چېرته واشنگټن معلومات ورسره شریک کړي. دا چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته خلاصه شوه، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان مننه وکړه او ویې ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره نورې هڅې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې ملاتړ کوي. ټرمپ بیګا په ټلویزیونی وینا کې چې تر ډېره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکزه وه، وویل
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism and provides assistance.
د وای د ایران د رژیم له هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکخ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبان، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا په سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغه ډلو په حملو کې وژل شوی چې د ایران له لوري یې ملاتړ کېده. د بدخشان امنیه قمندان جنرال عبدالخالق اقصایی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورواستوي. جنرال عبدالخالق ازادي راډیو ته په ورته وخت کې د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د عملیات به ژر پیل شي.
تقریبا دو سال میشه که ولسوالی وردوج و یمگان
دا وی تقریبا دو کلونه کیږي چې د یمگان او وردوج ولسوالی د طالب وسلوالو په لاس کې دي. سیمه ستراتیژیک ارزښت لري، خو غرونه سوبلوبور دي او یوازې د مرکزی حکومت په مرسته عملیات ممکن دي. د بدخشان امنیه قمندان زیاته کړه چې په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ له 300 تر 400 بهرني وسلوال جنګیږي. د په وینا په وردوج او یمگان کې زیات بهرني وسلوال د منځنۍ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تېره شپه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې پر ایران به فشارونه زیات کړي. د ایران رژیم یو سرکشه رژیم یاد کړ. ډونالډ ټرمپ وویل که چیرته ایران په اټومي تړون کې جدي ستونزې هوارې نه شي، له دې تړونه به ووزي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې خبر په عکس العمل کې وویل چې امریکا د یو نړیوال تړون پر ضد دریځ خپل کړی. د روحاني په وینا دا کار به د واشنگټن د انزوا سبب شي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو د ولسمشر ټرمپ له دې خبرې سره مخالفت وکړ چې ایران د اټومي تړون څارنه کمزورې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریځ ستاینه وکړه او سعودي عربستان وویل چې د ایران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ جدي ستراتیژي ستایي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې د ایران پر سپایو پاسداران انقلاب د بندیزونو اعلان هم وکړ.
I am authorizing the Treasury Department to further sanction.
ترامپ وایي زه د خزانه وزارت صلاحیت ورکوم چې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد ډلې پر چارواکو استاذ او شریکانو د تروریزم د ملاتړ لامل نور بندیزونه ولګي. د امریکا د خزانه وزارت په ایران کې د دریو سازمانونو نمونه هم خبر کړي چې له سپای پاسداران انقلاب سره تخنیکی او مالی مرسته کوي. او روسیه پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څیړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز د نخوا ولامو درک معلوم کړي. لویدیځ هیوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې پر ولسي خلکو کارول شوی. د ملګرو ملتونو ځانګړې ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې موافقه وکړه، مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخوم په ښارګوټي کې د اپریل د 4 نیټې د کیمیاوي برید په اړه رپورټ خپور کړي. د شایرات د هوایي ډګر لیدنه کوي. خو روسي چارواکو ویلي دا څېړونکي چې د هوایي ډګر ته ورغله نمونې وانخستې او نه یې دقیقه څېړنه وکړه. دا خبر
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وی دا مهال په افغانستان کې د دولت ضد شل وسلوالې ډلې فعالیت لري.
دا نږدې شل یا د شلو څخه زیات روسي ګروپونه کیږي. دا ټولې دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال دي.
د ننګرهار په هسکه مینا ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل شوي دي او د سیمې خلک وایي افغان ځواکونه باید نیول شوي سیمې وساتي.
حکومت نه مم غوښتنه دی چې کومې سیمې دوی ونیسي یا د خپل تصرف لاندې راولي هغه باید وساتي او د هغې نه دفاع وکړي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه له هم لرو او دا مري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو د زیاتولو ژمنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 7.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. دفاع وزارت وی لشلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا مسأله اوس ټوله نړۍ ته واضحه شوې ده. د دې وزارت وی دولت وزیر له هغې وروسته دا څرګندونه وکړه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا په افغانستان کې یوازې دوه ډلې چې طالبان او داعش دي په فعالیت تورن کړي. د افغانستان د ملي شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم وایي چې په افغانستان کې د نړۍ بیلابیل تروریستان په مختلفو نومونو فعالیت کوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات برابر کړي دي.
بلې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې بیلابیل تروریستي ډلې دغه ډلې په څلورو برخو ویشل شوې دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نړیوالې سیمه ییزې د پاکستان اړوند او په خپل کورنۍ تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي چې شمیر یې له شلو څخه هم اوړي. د ښاغلي وزیري په خبره دا چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعالیت کوي په دې مسلې د نړیوالې ټولنې په ګډون ټول پودي.
دا ټول سره جام کې دا نږدې شل یا د شلو څخه زیات تروریستي ګروپونه کیږي. نو دا ټول دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال. ګوره، موږ د ټولو ډلو په مقابل کې یو شان د مبارزه کوو. تنها د طالبانو د حقانی ډلې چې هغه افغانان دي د هغوی په حق له فرق نه دی چې هغوی لپاره د سولې دروازې هم خلاصې دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې البته له دې خبرې سره مخالفت وخود چې په افغانستان کې نږدې شل او یال هم له دې څخه زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ښاغلي کرزی په خبره په افغانستان کې طالبان او داعش د افغان حکومت پر وړاندې عمده تروریستي ډلې دي چې فعال دي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د تیرې پنجشنبه په ورځ د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار په پیغونډه کې ویل چې د نړۍ بیلابیل تروریستان په مختلفو نومونو په افغانستان کې دوی راټول شوي دي او دلته فعالیت کوي. خو د ښاغلي اتمر په خبره افغان ځواکونه پر وړاندې په میړانه جنګیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوه هن به وی چې په افغانستان کې په دې کې شک نشته چې مختلفې تروریستي ډلې فعالیت کوي، خو عمدتاً طالبان او داعش دوه هغه فعال ډلې دي چې افغان حکومت ته سرخوږی جوړ کړی دی. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا حدیث پردیس په راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت د پخوانی ولسمشر د دې څرګندونو چې وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او داعش فعالیت کوي، وایي چې په افغانستان کې شل داسې وسلوالې ډلې دي چې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیت او تروریستي اعمال ترسره کوي. د افغانستان د ملي امن د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم وایي چې زیات شمیر تروریستان په مختلفو نومونو په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې اړه د چارو د کارپو قدرت الله زواک سره زموږ همکار واصل وسال مرکه کړې ده.
ټول مهمه خبره ده چې موږ د تروریزم د تعریف او د تروریست د تعریف لپاره متاسفانه په نړیوالو عمومي حقوقو کې تر اوسه پورې کوم ځانګړي قواعد نه لرو، او له تروریزم او تروریستي مسایلو سره موږ دائم سیاسي برخورد لرو. یعنی دولتونه دا ټاکي چې کومه ډله تروریست ده او کومه ډله تروریست نه ده، څوک تروریست ده او څوک تروریست نه ده. په همدې خاطر باندې په دې برخه کې د نظرونو د اختلاف شتون حتمی خبره ده. یو ډله به مثلا 15 ډلې تروریست بولی، بل ډله به لس دولس بولی، بله به ډله به هیڅ یو نه بولی. یعنی دغه د اختلاف نظر شتون په دې برخه کې د دې برخې د سیاسي ماهیت نه اخیستل شوی، ځکه سیاسي لیدلوري تفاوت کوي. حقوقي قواعد په زمینه کې شتون نه لري. په همدې خاطر باندې احتمال د دې ځي چې اختلاف نظر په دې برخه کې پیدا شي. د افغان دولت کومه لیدلوری کوم لیدلوری چې د دې موضوع په وړاندې فکر کوم هغه تر ډېره حده په واقعیت ته نږدې ده، ځکه موږ په پاکستان کې داسې تروریستي ډلې لرو چې هغوی په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې په بېلابېلو ډولونو باندې مداخله کړې ده. اوس حقاني ډله موږ په هېڅ صورت نشو کولای چې د طالبانو یوه ډله وبولو. په عین حال کې لشکر طیبي او جیش محمد او هغه نورې ډلې چې اصلا په پاکستان کې تشکیل شوي دي، منتها په افغانستان کې هم دوی مداخله لري.
او له کومو ډلو ډېر ګواښ افغانستان ته متوجه ده؟ ستاسې د تحلیل سره سم تاسو خوویل چې ډېرې زیاتې ډلې په افغانستان کې موجود دي، یعنی یوازې دوه ډلې نه دي چې یو شمېر کسان دا ادا کوي چې یوازې دوه ډلې دي په افغانستان کې. نو ګواښ له کومو ډلو ډېر افغانستان ته موجود دی؟ تهدیدات له کومو ډلو ډېر دي؟
بالکل، هغه ډلې چې په افغانستان کې متاسفانه ټولنیز اغېز ځای لري، یعنی د طالبانو ډله ده کې متاسفانه بنا پر هغه تیروتنو غلطیانو باندې چې موږ بهرني همکارانو یا نړیوالو قدرتونو دلته په افغانستان کې وکړل، او ټولنیز کچه باندې د دو په وړاندې خبرګونونه راوپارول، هغه خلک بیا له طالبانو سره جذبېږي. زه فکر کوم د طالبانو ډله تر ټولو ننګونکې ډله ده د افغانستان د راتلونکي لپاره. د دې ترڅنګ داعش هم ډېر وحشي او ډېره خطرناکه ډله ده، هرچند د القاعدې موضوع نوره ډېر اکته شوې ده، ګوښه شوې ده، منځوي شوې ده، هغوی نورې جدي ګواښ نه بلل.
او د دغو ډلو د اړیکو روابطو د یو بل سره د نږدېوالي په تړاو باندې څه نظر موجود دی؟ تاسې څه ویل لرئ چې دوی یو بل سره څومره نږدې دي، یو بل سره څومره په رابطه کې دي؟
زه فکر کوم په خپل ډیره غټه کچه ستراتیژیکي چې د امریکا د شتون په وړاندې د دوی غبرګون ده، او هغه اسلامي داعیه چې دوی لري متاسفانه په غلط شکل باندې تفسیریږي، هغوی په دې کې دوی سره مشترک دي. تکتیکونو کې په وړو اهدافو کې او همدارنګه په خپلو تمویل په امکاناتو کې د خشونت د کچې په مسایلو کې په شیانو کې فکر کوم دوی سره ډېر ورته نه دي، او د دو ترمنځ اختلافات ډېر عمیق او شدید دي، ځکه چې دوی معمولا د څو هیوادونو لخوا تمویلېږي.
قدرت الله زواکو چې په افغانستان کې د فعالو تروریستي او وسلوالو ډلو پر ضد د وسلوالو ډلو موجودیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګنداوه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سمله مرزي احمدزی څخه د دې سات اقتصادي خبرونه ورو.
د
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په پام کې ده چې په هلمند کې د ټاپي پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي یو کانفرنس جوړ شي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل ټاپي نلیکه د هلمند ولایت له ځینو سیمو نه تیریږي او باید خلک د دغه پروژې د اقتصادي اهمیت او پلي کېدو په اړه اړخیز معلومات ولري. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال میلیونونه متر مکعب ګاز له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. افغان حکومت وایي هر کال به دغه پروژې له درکه افغانستان $700 میلیونه ترلاسه کړي او آن په زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکارۍ یا سارک د سوداګریزو خونو په کلنۍ غونډه کې د سوداګرۍ او پانګونې پر فرصتونو خبرې کیږي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د دغې غونډې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر هدف دا دی چې سارک هیوادونو په کچه باید پانګونه وشي. مشخصا د جنوبي آسیا هیوادونو کې هغه فرصتونه چې شته دي او همدارنګه د ګډ پانګونې په برخه
ښاغلی پسرلی وایي افغان پلاوی به په دغه غونډه کې په افغانستان کې د شته طبیعي سرچینو او په دې برخه کې د پانګونې په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د سار کلنۍ ناسته د روان کال د اکتوبر په 23مه نیټه په هند کې جوړیږي او 3 ورځې دوام کوي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1780 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 70 او 1 لیتر ډیزل په 46 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 45 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له مرزي احمد زيد څخه اوریدل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د فشارونو زیاتولو ژمنه وکړه. هغه د هیواد یو سرکش رژیم وباله او خبرداری ورکړ چې له هغه اټومي تړون څخه به ووزي چې تر ډیرو جنجالونو وروسته ورباندې موافقه شوې ده. د دې تړون له مخې ایران خپل اټومي فعالیت محدود کړی، په بدل کې له ایران ځینې نړیوال بندیزونه لرې شوي دي. صالح محمد صالح دا مسأله تعقیب کړې ده، په سټوډیو کې را سره ده. صالح صاحب، ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې چې تېره شپه و دا تړون څنګه وبله او نورې څه خبرې وکړې؟
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ دغه اټومي تړون ته په اشاره وویل غټې نیمګړتیاوې لا هم سمې سوي نه دي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه د ایران په وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. ښاغلی ټرمپ وویل له کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کړی سي اټومي وسلې جوړ کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
While the United States adheres
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخکې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي و. دا یوه له تر ټولو بعد موافقه بللې و چې امریکا ورباندې مذاکره کړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې مراد صاحب ولسمشر اړ دی چې په هرو 9 ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا دغه ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او کنه. دغه موافقه په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د مانی پر مهال لاسلیک سوچ له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه لکه تاسو چې یادونه وکړه محدود کړل، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لری سول.
د ډونالد ټرمپ د دومره سختو څرګندونو پر وړاندې د ایران ولسمشر یانو او چارواکو عکس العمل ښودلی دی؟
بلی، هماغسې چې د امریکا ولسمشر سختې څرګندونې وکړې، د ایران ولسمشر هم په یوه ټلویزیوني وینا کې څرګندونې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې وینا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه ټلویزیوني وینا کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی روحاني وویل د امریکا متحده ایالاتونه د یوه نړیوال تړون پر خلاف درېدلي دي.
اما اگر روزی منافع ما
که کوم ورځ مو ګټې تامین نشي او زموږ مقابل اړخ هڅه وکړي خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي، پوه دي شي چې ایران به یوه شېبه هم چوپ پاتې نشي، هغوی ته به ځواب ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواک سخت بندیزونه اعلان کړل. دغه بندیزونه د هغه څه له کبله پر دغه ځواک اعلان شول چې ښاغلی ټرمپ له ایرانه بهر د دې ډلې جګړه او ترور وباله، خو تهران خبرداری ورکړی چې په دې اړه به یو مناسب ځواب ووایي.
د ایران په اټومي موافقه کې نه یوازې امریکا او ایران ول سالی صاحب، د نړۍ نور قدرتونو او ملګري ملتونو، آیا نورو هیوادونو نورو سازمانونو عکس العمل ښودلی د ټرمپ د روسیې سرګندونو په باب؟
بله، د ملګري ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویل هیله لري چې له ایران سره سوی تړون به پر خپل حال پاتې سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی دا یوه قوي اټومي موافقه وبلله چې د هغې په وینا کار ورکوي. هغې وویل دا موافقه یوازې د یوه رهبر لخوا نسی پسخه کېدلی. په همدې حال کې د اټومي وسلو د لمنځوړلو هغه نړیوال کمپاین چې په وروستیو کې د نوبل د سولې جایزه هم وګټله، ویلي د ولسمشر ټرمپ فیصله چې ګواکې دغه اټومي موافقه کار ورکوي د اټومي وسلو د خپرېدو احتمال زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې پر اټومي موافقه په مذاکرو کې نامغه وخت برخه درلوده، پر ولسمشر ټرمپ تور ولګوه چې یو نړیوال بحران ته لمن وهي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د ایران د حکومت له لویو رقیبانو څخه دی، ویلي چې د تهران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د تهاجمي ستراتیژي ملاتړ کوي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د ولسمشر ټرمپ د فیصلې هرکلی کړی، دا یې له زړورتیا ډک اقدام بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف، د فرانسې، بریتانیا او جرمني حکومتونو، نورو سازمانونو او هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ پر وینا دغه راز له ایران سره د اټومي تړون په اړه عکس العملونه ښوولي دي.
مننه. د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ د بیګانه څرګندونو په باب مو د سالی محمد سالی رپورټ وره.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هغه کناډایی امریکایی کورنۍ چې په پاکستان کې له اسارت خلاص شول تیر شپه وخت نا وخت تیر شپه کاناډا ته ورسیدل. دغه کورنۍ 15 کاله دمخه په کابل کې برمته شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا ویلي پاکستاني ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د اکتوبر په 11مه د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ وشخورله. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
امریکایی کتلن کولمن او د هغې کاناډایی میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقانی شبکې تښتولی وو. د راپورونو له مخې کولمن په تیرو 15 کلونو کې د اختطاف پر مهال درې ماشومان زیږولی دي. جوشوا بویل کاناډا ته له رسیدو سره سم رسنیو ته وویل چې حقانی شبکې د دوی یوه کوچنۍ لور ووژله او د تیرو کلونو په ترڅ کې یې د اسارت پر مهال د دې پر ښځې جنسي تیری کړی دی. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغې ډلې سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت او امریکا حقانی شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډلهیزو خونړیو حملو مسؤوله بولي. کابل او واشنگټن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري او د ډلې ته یې په آزاده توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا وویل پاکستاني ځانګړي ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. زکریا زیاته کړه اسلام آباد د ګډ دشمن پر ضد چمتو دی که چیرې واشنگټن معلومات ورسره شریک کړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د حقانی شبکې او نورو سختاریزو پر ضد چې د دوی په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي څه نه دي کړي. د چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته خلاص شوه، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان وستایه، خو ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره نورې هڅې وکړي. امریکا حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامل کړي ده. حقانی شبکه په خوا د دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصون په بدل کې د انس حقانی د خوشی کې دوه غوښتنه کوله. انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په کابل کې زندانی دی. امریکایي چارواکي وایي چې یو شمېر نور امریکایان هم په افغانستان یا پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره په اسارت کې شپې تېروي. په دوی کې یو هم په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد 60 کلن کیوین کینګ دی چې تیر کال د اګست په میاشت کې وتښتول سو. همداراز لیکواله پاول اوربي چې 72 کلن ده په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې برمته سوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدنې ګرځار په هڅه کمینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد افغان ځواکونو پلي عملیات پیل کړي دي چې د حواله لارې الوتکې مرسته کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات باید د تیرو دریو زلو په څیر نیمګړی پاتې نه شي او کومې سیمې چې نیول کېږي هغه باید افغان ځواکونه وساتي. له ننګرهار به زموږ همکار شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
په هسکمینې ولسوالۍ کې د څلورم ځل لپاره د داعش وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، خو د دې ولسوالۍ قومي مشران دغه روان عملیات د سیمې د خلکو په زیان بولي او په خبره یې امنیتي ځواکونه داعش نه ځپي، یوازې خلک مجبوره کوي چې بې کوره شي. دوی وایي که دا عملیات د تیر په څیر په نیمه کې بیا ځنډول کېږي او یا هم درول کېږي، هیڅ لازمه نه ده چې ولس وځورول شي.
ما نوم دفتر خان دی، د هسکمینې د ولسوالۍ اوسیدونکو. حکومت نه مم غوښتنه ده چې کومې سیمې دوی ونیسي یا د خپل تصرف لاندې راولي هغه باید چې وساتي او دا غوینه دفاع وکي او د ولس خلک راشي او خپل کورونو کې بدوا شو کی او خپل کورونو کې ووسیږي.
نو کوم عملیات چې کیږي داسې ولس زورونه دا عملیات نه دي، داسې عملیات چې دا باید سیمې پاکي کی خو ورشو بیرته راځي. نو موږ غواړو چې عملیات صحیح عملیات وشي، کنه کیږي باید ولسونه په تکلیف نه کی.
عملیات خپل ته اصلا درې دفعه وشول نو می دا عملیات راغله اردو راغله او امریکایان به اوسم باجه ساحه کې پراتی ولی خلک مهاجر تل څو ډزې وکړلې کورونو خلق را وتختیدل چا مالونه پرې خل چا ما شومان زنانه خو دغه حالات مخکمه تاسو لیدلی او کورم ودان وز بیا موږ د نږدې نه او عملیات تصفیه نه دي شوی. دغه ساحه کې چې تر سو پورې د پاپین مکتب او د ماغ مکتب ساحه نه یو لويشتم داعش دل نه شاته تللی.
د هسک مینی ولسوال حاجی سازولی بیا پر روان عملیاتو کې د ولسی خلکو سنز مانی خو په دغه برخه کې ولایتي اداره هم ګرمه بولی چې په دې ولسوالۍ کې عملیات نیمګړی پاتې رسوي.
زمنګه غوښتنه دا ده چې د عملیات پاک شي او ساحه پاک شي. عملیات د سدي وقفت کې راځي، ولسی خلکو ته ډیر د سر پیدا وږي په دې وقفي سیستم کې، ځکه دوه ورځې وشي درې ورځې وشي بیا وقفت کې راشي. د یو تعداد خلک دي چې هغه خوران دغه ځاینه بې کوره او روزي دلته سره راشي او دلته د دولت سره دومره امکانات نشته چې هغوی ته سرپناه پیدا کړي، هغوی ته د خوراک شخاک او هغوی سره یو څه کومک وکړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګنې وایي ځینې وخت چې عملیات ځنډیږي او یا هم په نیمه کې پای ته رسیږي، دا د دې معنی نه لري چې ګوندې داعش نه ځپل کېږي. دی وایي امنیتي ځواکونه د منظم پلان له مخې عملیات مخکې وړي او دا روان عملیات هم تر اوسه بریالي روان دي.
په هسکمینه ولسوالۍ کې هم دا عملیات په بریالیتوب دوام لري. اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات شتون لري. دا چې ځینې وخت کې عملیات ځنډول کېږي یا درول کېږي بیلابیل نظامی تکتیکونه او لاملونه لري، ولی دا په دې معنی نه ده چې موږ د هسک مینی ولسوالۍ کې عملیات نیمګړی پریږدو او ولسونه د مخالفینو په ولکه کې پریږدو. موږ ډاډ ورکوو چې په بیلابیلو وختونو کې به دا عملیات بریالیتوب تر پوره پوری رسو تر څو مخالفین په بشپړ ډول وځپل شي او خلکو ته د هوسا ژوند زمینه برابر شي.
د هسک مینی ولسوالۍ د مسولینو په خبره د تیرو عملیاتو پر مهال شاو خوشبک سو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوي چې تر اوسه حکومتي ادارې دغه بې ځای شو کورنۍ سره لازم مرسته نه ده کړې. د ویلو ده چې دا ځل افغان خاصو ځواکونو د دې ولسوالۍ په گاګره، کم پاپین، لوی پاپین او ګجر سیمو کې عملیات پیل کړي چې د بهرنۍ ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی.
دا ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې مو د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه د شاه محمود شینواري رپورټ واورېده. د سیمې خلک وایي افغان ځواکونه که عملیات کوي نو خلک دې نه ځوروي، بلکې هغه سیمې دې وساتي چې له داعش وسلوالو نیول کېږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د لې تلیفون جوړولو نړیواله کمپنۍ موټرولا غواړي چې نوي تلیفونونه مارکیټ ته راوباسي. په دې اړه لیس مڅاروان ورو.
موټرولا کمپنۍ غواړي چې یو وار بیا قاتیدونکو موبایلونه په نوي بڼه راوباسي.
موټرولا کمپنۍ وایي چې له یوې برېټانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د رازر په نوم خپل قاتیدونکي موبایلونه چې یو وخت ډېر خوشیدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موټرولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاتیدونکي موبایل راوویست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موټرولا له برېټانیایي بینټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بینټون بلیډ په نوم قاتیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډېر ساده وي. معمولي اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انسټاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانۍ لوبې لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به ام پی 3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راایستلي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د غراس په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. کا انټرنیټ لری نو د په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د روانې خبرونې په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 40 تروریستي ډلې او وسلوالې ډلې فعالیت کوي او د دفاع وزارت د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونه ردوي چې ویلي په افغانستان کې یوازې طالبان او داعش ډله فعال ده. د روان خبرونه په ترڅ کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم خبريږي او د غراس نن خبرونو کې ترشنه اسمان لاندې هم ونیس پروګرام اوریدل شي. د ازادي رادیو په نننۍ خبرونو کې د ایران پر ضد د ولسمشر ډونالد ترامپ د روسي سرګندونو چوای ایران له ترستانو ملاتړ کوي او د غراس ایران باید مهار شي چې اټومي وسله جوړ نکړي د چارو له کارپوهانو نظرونه هم اخلو. خو اوس پام وکړئ ونیس پروګرام د زهرو کاروان ته. د زهرو کاروان
زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندېښنه ښوولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه عزیزي وړاندې کوي.
په کابل ښار کې اته تنه د هیروینو جوړولو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا اته تنه د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست کارکونکو د کابل ښار په څلورمه ناحیه پورې اړوند د تایمنی پروژې په سیمه کې نیولې دي. له دې کسانو سره 40 لیټره تیزاب هم نیول شوی چې د هیروینو په جوړولو کې کاریدل. له نشي موادو سره د مبارزې په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د سیمې هیوادونو کارپوهانو برخه پکې درلوده، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملي کېدو هوکړه وکړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې آزادي رادیو ته وویل د سیمې کارپوهانو د قانون د تنفیذ، معاشیت بدیل، د معتادینو درملنې او نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه د معلوماتو شریکولو په برخو کې د همکارۍ پر څرنګوالي بحث وکړ. په دې غونډه کې وړاندې شوې طرحې د ټولو هیوادونو د اړوندو چارواکو لخوا تایید او پریکړه وشوه چې له دې طرحو څخه به د سیمې په کچه یو ستراتیژي جوړوي.
څلور اړخیزو غونډو کې چې د سیمې هیوادونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په ګډون جوړیږي، په هغه کچه به هم پر عملي اړخونو بحث وکړو او یو عملي پلان به ورته
جوړو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیې، ایران، چین او هند استازو ګډون درلود. او د ونې ورستې پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې د نشئی موادو یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. د نیمروز ولایت امنیه قماندان غلام جیلانی ابوبکر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کارخانې د ولایت په مرکز پورې اړوند د ماجراباد په سیمه کې فعالیت کاوه او نشئی مواد به یې د معتادینو په واسطه پر نورو معتادینو په پرچون ډول خرڅول.
دو کیلو 500 گرام تریاک و
دو نیم کیلو تریاک، یو کیلو او 400 گرام هیروین، 300 گرام شیشه او 200 پایپونه چې معتادین د نشه پر محل کاروي نیولی او په دې تور د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو تن هم نیولی دی.
د دې کارخانې خاوند پولیسو ته په خپلو لومړنیو څېړنو کې منلی چې نشه یي مواد یې په مستقیم ډول پرچون خرڅونکو ته رسول.
روقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډېروالي اندېښنه ښودلې ده.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از
چالش‌های
بزرگ
نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. په یو راپور کې به واورو چې د کابل په اکثرو پارکونو او میلزایونو کې خلک د معتادینو لخوا ځورول کېږي.
جای مشخص ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه له ډاکټر سمارالدین ځاځي سره مرکه لرو.
2290 پیښې چې دي په دغو کې 972 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچاوي باندې اخته دي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې شاید د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی وي. له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د خپلو درو کلونو بریاو په لړ کې دا هم وویل چې تر اوسه په دې برخه کې د دوی سروې نه ده نهایي شوې. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې توریزم له نشي موادو سره مستقیمه اړیکه لري تر څو چې په افغانستان کې نشي مواد له منځه نه وي تللي، جګړه به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نامنی ده. سلامت عظیمي چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د تیرو درې کلونو د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل که څه هم د 2019 میلادي کال د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی بشپړ سوی، خو ممکن د تیر کال په پرتله روان کال په دغه کښت کې زیاتوالی راغلی وي.
موضوع امنیتي امروز خیلی یکی از چالش‌های بزرگ
هغه وای نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. د کښت د ارقامو په اړه باید ووایم چې تر اوسه د 2019 میلادي کال د کښت په اړه سرویګانې نه دی بشپړې سوی، خو ممکن په دغه ارقامو کې زیاتوالی راغلی وي. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې د 2019 کال په راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د تریاکو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه پدیدې اصلي عوامل نامنی په ګوته سوي ده. د افغان حکومت چارواکي هم په دې باور دي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې د تمویل اصلي سرچینه ده. د راپورونو په اساس افغانستان دا مهال د نړۍ 15 په سلو کې مخدره مواد تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره میلیونونه ډالر مرستې وکړې، خو دغه مرستې نه دي توانېدلې چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ګټورې اتمامې سي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وایي د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې له افغان حکومت سره د مخدره موادو د له منځه وړلو په برخه کې کړلې صفر ته رسیدلې دي، چې دغه مسلې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وای طالبان، داعش او القاعده له مخدره موادو سره مستقیم اړیکې لري، تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د مخدره موادو پر وړاندې د هر ډول ستراتیژي پلي کېدل به له ناکامۍ سره مخ وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مواد مخدر تروریسم القاعده
هغه وای مخدر مواد له تروریسم سره نږدې اړیکې لري او یو دبل مرستندوی دی تر هغه چې افغانستان په امنیت کې خواله رانسی ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې رانسی موږ به د مخدر موادو په برخه کې لاستونزو سره لاس او ګریوان یو هغه له هزار زیاتوي مخدر مواد نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هم زیان رسولی د نوموړي پوینه د دغه پدیدې د لمنځړلو لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ ګډې مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی د شهر په تفریحي ځایونو پارکونو او ورزشي میدانونو کې د نشیانو له خوا ځورول کیږي دوی وایي پارکونه او میرا ځایونه د محتاجونو او بیلارو ځوانانو په اړه بدل شوي خو اړوند ادارې جدي پاملرنه نه ورته کوي هاخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کایشه د قضا رئیس شاپور یوسف وایي چې په کابل او ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې لپاره ټول مرکزونه فعال او د سلګونو محتاجونو درملنه پکښې کیږي خو دوی د حق نه لري چې محتاجین په زوره د درملنې مرکزونو ته بوزي په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري
د کابل د نوي ښار تفریحي پارک دغه پارک د کابل په زړه کې یوازینی دولتي پارک دی چې په خوا به ورته د ښار له ګوټ ګوټ څخه کورنۍ او ځوانان د تفریح لپاره راتلل خو اوس د نشیانو او بیلارو ځوانانو اډه ده پارک ته له ننوتلو سره سم د چرسو بوی احساسیږي او د پارک هرې خوا ته د ونو تر سیوري لاندې یو یا دوه معتدین په نشه کولو بوخت دي خو څو ګامه هاخوا بیا څو نور ځوانان مطالعه کوي د ریشت کلان ځوان محمد وسیم دلته د مطالعې لپاره راغلی دی وایي چې په پارک کې معتادین او نور بیلاری ځوانان ذهن نارامه کوي او مطالعې ته یې نه پرېږدي
زه د نوي ښار پارک ته د درس ویلو لپاره راغلی یم دلته پوډریان هم راځي چرسیان هم راځي هر ډول خلک راځي د چرسو او پوډرو بوی هرې خوا ته احساسیږي له دې امله مې ذهن نه آرام دی او مطالعه نشم کولی
درس خواندن نمیتونستی
د پارک په یو بل څنډه کې 25 کلن عبدالرؤف پر څوکۍ ناست دی دی چې تر 23 کلو مهاجرت وروسته خپل هیواد ته راستون شوی وایي د خپلو تیرو یادونو د تازه کولو لپاره د نوي ښار پارک ته راغلی خو اوس په دې پارک کې هغه پخوانۍ ښکلا خوشحالي او سکون نشته
پارک بسیار خوب پارک بود ما جوان بودیم
دا پارک پخوا ډېر ښکلی و موږ چې ځوانان و نو دې پارک ته به راتلو خو اوس دا پارک ډېر خراب سوی او څوک یې وضعیت ته پام نه کوي هرې خوا ته د چرسو او سګریټو بوی احساس کیږي چې ته څوک به
راخلیسیګار خونې تاکه به این شکل باشه
دا یوازې د کابل د نوي ښار پارک نه دی چې د نشیانو او بیلارو ځوانانو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی بلکې د وزیر محمد اکبر خان پارک زرنگار پارک او د دهبوري پارکونه هم همداسې ناوړه حالت لري پر دې سربیره د کابل د قرغې بند چې پخوا د کورنیو لپاره د میلې او تفریح خوندي ځای بلل کېده اوس له ورته برخلیک سره مخ دی همدا ډول په کابل کې حضوري چمن نومي ورزشي ځای هم د معتدینو د اوسېدو له ځایونو څخه بلل کېږي چې ورزشکاران او د لوبو نندارچیان یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي په پارک کې له یو شمېر کسانو سره تر خبرو کولو وروسته مې وغوښتل چې له ځینو معتدینو سره هم خبرې وکړم خو د ازادي راډیو د مایک له لیدلو سره دوی له سیمه څخه تښتي خو د پارک په یو څنډه کې یو معتاد ځوان چې له نورو معتدینو څخه بیل شوی او یوازې په نشو کولو بوخت دی راته اجازه راکوي چې ورسره خبرې وکړم دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی وایي د ځای د نشتوالي له وجې دې پارک ته راغلی او آن دا چې نشه یي مواد هم دلته ترلاسه کوي
ټاکل شوی ځای نه لرو نو ځکه دلته راځو خپل پوډر څکو او بیرته ځو هلکان یې راوړي ګرام په 300 ورکوي دلته یې موږ ته جوړوي موږ یې په 40 روپۍ اخلو
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پلان درلود چې د نوي ښار پارک په ګډون یو شمېر سیمې له سګرټ څکولو یا دوخانیاتو د ممنوع ځایونو په توګه اعلان کړي خو دا پلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه فعال دي او دوی په هره دوره کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي. د دې وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف وایي چې دوی په زور او جبر د معتادینو د راټولولو او د درملنې حق نه لري.
موږ
په هره دوره کې له 200 څخه تر 250 پورې معتادین راټولوو، خو دا چې یو شمېر یې له یو ځای څخه بل ځای ته ځي په موږ پورې اړه نه لري. زموږ د درملنې مرکزونه د ټولو معتادینو لپاره فعال دي. دوی کولی سي هلته ورسي چې درملنه یې وسي.
تر دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي و چې کابل ښار به له معتادینو څخه پاکوي، خو اوس د کابل امنیه قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې د امکاناتو د لګوالي له امله له کابل ښار څخه ټول معتادین نشي راټولولی.
یک مشکل هاد جامعه است را باید بپذیرید.
دا ټولنی وستونز د چې باید وایمون مخ په هر میاش کې لسلو څخه تر یو نیم سل پورې معتادین د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولو او د درملنې مرکزونو ته یو. زموږ امکانات هم دومره دي تر څو چې نور امکانات پیدا نکړو د معتادینو راټولول ګران کار دی، ځکه که راټول یې کړو نو چیرې یې وساتو؟
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د څېړنو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 130 روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، چې د امیر روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې ډیر شي د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د کابل په پارکون او میلزایونو کې د معتادینو لخوا د خلکو د ځورېدو په اړه مو د عباد الله حنازی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته
نه وځي موږ کله هم د تکرار بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچی شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په سلو کې 50 په معتادینو کې لیدل شوې ده. د دې وزارت د ایډز برخې د کنټرول سلاکار ډاکټر سمر الدین زادی ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د ایچ آی وی 2290 پیښې ثبت شوي، چې 922 یې د هغو کسانو دي چې تر ناروغیو مخکې په نشه یي توکو اخته وه. په دې اړه زموږ همکار عبادالله نازی له ښاغلي زادی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین تر ډېره حده له کوم ناروغیو سره مخ دي او دا ناروغۍ څومره د اندېښنې وړ دي.
په افغانستان کې مونږ د دوو غټو مشکلاتو سره مخ شوي یو. یو دا چې روږدي کسان چې ډېر زیات دي او بل دا چې د هغوی په منځ کې د ایچ آی وی ناروغي ده. مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یوه سروې اجرا شوه چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري.
په دې وروستیو کې څومره د ایس پیښې ثبت شوي دي تاسو سره او څومره د اندېښنې وړ دي او لارې چارې راته وایي په کومو لارو دا یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي؟
تر اوسه پورې زمونږ پروګرام چې په 2003 کال کې تاسیس شوی دی او تر اوسه مونږ د 2014 تر اخره پورې 2290 پیښې چې دي ثبت کړي دي. یو این ایډز هر کال یو تخمین ورکوي چې په هغې کې 6200 کسان تخمین شوي چې په هیواد کې د ایچ آی وی سره شتون ولري. نو دغه 2290 پیښې چې مونږ سره راجستر شوي دي پدې کې 195 مړینې مونږ لرو او پدې کې تقریبا 25% چې دی خزینه او 15% نرینه ثبت شوی دی. دغه 2290 پیښې چې دی په دغو کې 912 کسان چې دی د زرکی معتادین دی چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي، یو دا چې د وینې د لارې، عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپلې پیچکاری او ستنې چې دی د نورو سره شریکوي، او بله لاره چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي، او بل دا چې د مور نه ماشوم ته هغه میاندې چې په ایچ آی وی باندې اخته وي په درې مرحلو کې، یو د حامله په وخت کې، او بل چې دی د زیږون په وخت کې، او بل د مور د ماشوم ته د شیدو په وخت کې انتقالیږي.
آیا داسې خدمات تاسو لرئ چې په ټولیز ډول په سیمه کې اوسي، یعنی د معتادینو په ځای کې، یا د دوی لپاره د صحیح خدمات وړاندې کول، د سرنجونو ورکول، یا هغه نورو لارې چې دوی مواد پرې استعمالوي، داسې څه شته تاسو وکړئ؟
موږ په هیواد کې تقریبا په 10 ولایتو کې دا د نشه یي توکو د زیانونو د کموالي د مخنیوي پروګرامونه لرو چې په هغه 10 ولایتو کې نه په جامعه کې بلکې په ټولنې کې، بلکې هم په مابسو کې یا زندانونو کې موږ هم دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې موږ تقریبا یو بسته د خدماتو لرو چې په هغه کې د معتاد سره یا د مریض سره د ایچ آی وی د معاینې دپاره سلا مشورې کیږي، تر څو چې دی دې ته آماده شي چې د ایچ آی وی دپاره خپله وینه په خپله خوښه معاینه کړي. او دې نه علاوه د نوي ستنو او پیچکاریو پروګرام دی، نوي ستنې او پیچکاری ورکوو، او دا هم په د 10 ولایتو کې دا پروګرام شته دی. داسې نه دی چې بس سمدستی موږ چې معتاد زرکی معتاد پیدا کړو هغه ته دا ورکوو، نه، اول موږ دوی سره سلا مشورې کوو. اول ورته وایو چې هیڅ نشه یي توکي استعمالوي ما، که چیرته استعمالوي نو د زرک د لارې ما استعمالوي، د پیچکاري د لارې. او دین علاوه موږ ډېر نور پروګرامونه هغه دپاره د پوهاوي پروګرامونه دي چې هغه پوه شي چې ایچ آی وی چه دی، د کومې لارې انتقالیږي، کومې لارې نه انتقالیږي، هغه دپاره د جنسي مقاربتي امراضو تداوي دی، هغه دپاره د ایچ آی وی تداوي دی. چې په دې اړه موږ 15 مرکز لرو چې یو په کابل کې دی، هرات، ننګرهار، بلخ او په خوست کې.
کراته وایي چې د سرقام تاسو رشته چې اوس مهال څومره کسان تر درمل لاندې دي او څومره معتادین دي؟
تقریبا دغه 2290 کسان چې زموږ سره ثبت شوي دي، بدبختانه دا ټول د درملنې لاندې نه دي، ځکه چې تقریبا د 400 نه زیات کسان چې دي هغه د درملنې لاندې دي، او په هغو کې کیدای شي 50% چې دی زرکی معتادین وي.
که د روسي سوال په توګه تاسو دا مطرح کوي چې کومې لارې چارې شته تر څو پرته دی چې دوی تر تداوی لاندې په مرکزونو کې ونیول شي، داسې نورې لارې چارې شته چې دوی په خپله د ایچ آی وي څخه وقایه شي او د پراخېدو مخه یې هم ونیول شي نورو کسانو ته؟ وکنه
ټول وګړي په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وي څه شی دی، ایچ آی وي د څه شي نه انتقالیږي، او د کومو لارو انتقالیږي، او د کومو لارو نه انتقالیږي. که چېرته څوک په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وي د دې لارې انتقالیږي، لکه ما چې یو مثال د سورنج او د ناپاک ستنې ورکو، ناپاک سورنج او پیچکاري، نو په دې اساس که چېرته دوی په دې باندې پوه شي نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي د ایچ آی وي د انتقال څخه مخنیوی وکړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر سمرالدین زاهدي سره زموږ د همکار عبدالله نازیر مرکه اورېده. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د ورورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اسلام په کور کې هیروئین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن نسیمه هیروئین په ډیران غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځانه سره اراده کوي چې له نسیمې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. خزه او خزه چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، لولوږې به نه مردارېږي. په یو ځل راځه یاره یو خو د دې ښځې نه راځه ته پوزې راغلی یم خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي
راغلم
ته دی وایې ما په بس کې د پونډرې وه پوړۍ یخې وه اوس نشته دا څه شوه
د غم پوړۍ دې سه داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل
ماته خو زهر وي مانته خو اسان دی اسان اوس دا راته ووایه چې پونډر څه شوه پونډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تبا کړه اوس غواړي د اولادونو ژوند هم تبا کړي د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی کور ته ولې راوړې
په کلي کې تربرونه پېغوره کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه اوس څنګه ماته پوډر راپیدا کړه ګنه بوسته کېمدې وباسم
زه پوډر له کومه کړمه زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې زما پوډر نشته ورځول
خمی وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
دې کور مشنه اوس څه شوې اوس منې نهاره وکړم
ناسی مچه
خدای
مې نکنه
نه من نهارم گورم نه کم که هم خامه هم در زخار خلام خالی سو خم مران نشه سر دین تڑاله
پس سر می درده پس او دماغ می بندی دیشتیا تا ویل لخاره دی پاسی نسوار در تراؤدم چنگ سو نسوار دی راؤدل
آم بیوڑن نه دی واخنا
سریه دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی دی نسوار رنگ بل دوار ندهی دا نسوار دسی سپین بخون خوندی دی
آخذی دا خاص ناسی نسوار دی دا آزای نپیدا کیگی توی یو زل استعمال که بیا ما دا سر درد و نوینی هم دا اوسی پازا کی کشکا
سمه دا
دا دسی نسوار دی چه تن به استعمال وی
ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه په دغه چوکۍ کې نه څنګه شو معاینات دی وکړل
هو ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګسې
هو ډاکټر صاحب ام د سیمه خو په معاینات کې څه دی
هغه به وروسته درته وایم ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې د پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه خو اوس څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې ده ته معلوم دی او بیره د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اوله حیران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوی یم ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال ورسره کوو نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډري شوې
وزریه ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و زما ژوند دې ولې را تباه که
دومره لویا دکمنی دی ولی را سرا وکړه. اما خوستا خدمتو نکول او ایچ وقت نباد ندی در سرا کری. تو سنگا میره زما سرا دی ولی دومره جفا وکړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جیونی د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی